پرونه او جزئیات د ازادي رادیو پر څپو ووري. په دې سره ورسېدلو د کابل په وخت د غرمې 12:30 یو ځل بیا له اجمل انڅخه د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
وروسته تر څو ورځو انکار تهران ومنله چې اوکراینی مسافروړونکي الوتکه صحون په پوځي توګه لیدلې. دا اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهران اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټولې 106 سپرلۍ ووژل شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 16 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل وسنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره اونۍ ویلي و چې دا بهیر به نن پیل شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون بیان د عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د هغه مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت وختي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لاره د غیر مؤثر او په فساد تورونو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټر چلونکو او سوداګرو لخوا تیرونې د کابل هرات پر لوی لاره د ځینو پوستو د اخاذي او ځورونې د شکایت لپاره اعتصاب شوی و. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په یو جماعت کې په 14 کې 15 تنه وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امان الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د حکومت پاتول وړپولو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر دې هیواد سلطنت وکړ د 9 کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاشا د مړینې خبر ورکړ.
لایش ملانه مننه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به د ژمنې سره سم د اونیس پروګرام واورو چې د زهرو کاروان پروګرام دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ونی کی هلی و منی ز اکرام الله اکرام مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې راپور لرو چې طالبان هر کال د نشئی موادو ل کاروبار او وشر څخه 1500 میلیون ډالر اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پی خطر ګرځو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو لزګونه کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 100 کیلوګرامه چارڅونیول. د دې موادو د ساتنې په تور دوه کسان هم نیول شوې دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د بدخشان ولایت امنیه قمندان اسد الله محمدی ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو د 1398 شمسي کال لپایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه شپېته عملیات کړي چې په نتیجه کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه هیروین، تاریاک، چارس او کیمیاوي مواد نیول شوي دي. پولیسو له نیول شویو موادو څخه څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد سوځولي دي.
په 1398 شمسی کال کې په مجموع کې 48 عملیاتونه سوي چې په نتیجه کې 8419 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیول سوي چې له دې موادو څخه 1314 کیلوګرامه یې وسوځول سول او پاتې نورو سندونه یې د څېړنې په حال کې دي.
دا یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور واتیا تورن کسان له نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو نږدې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې 480 کیلوګرامه بنګې او 10 کیلوګرامه چرس نیولې چې د استوګنې په یو کور کې پټ کړای شوی ول. د دې موادو د ساتنې او تولید په تور د کور مالک هم نیول شوی دی. او دونه وروستۍ په خداده چې په بغلان ولایت کې نږدې 80 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي رېدو ویل پولیسو 90 کیلوګرامه نشي مواد په داسې حال کې ونیول چې قاچاق کوونکو په یو موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کول. د نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی او یو بل ته نیول شوی دی.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک وچې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورنۍ چار وزارت وایي طالبان هر کال د نشي موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
بندرونو نیولو باندې افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لار نه ده نیول کی.
په یو بل راپور کې به دا هم ووري چې د سړی حواله عمله د معتادینو مړینه ډېره شوې ده.
د شپې له خوا تر پولیس وخته لاندې شپې تیروو.
دا چې ماشومان ته پر خپل سر کورنۍ دواګانې ورکول کوم زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه لرو.
دغه اپین راخلی د خپل سیدی یا د سینې نوکی پوری چې مخی او بیا خپل ماشوم ته چې هغه شوده ورکوي، د دې ډېر زیات خطرات دي.
د روجینا په نوم یو معتاد وایي چې اوس یې میړه د نشې پرې خودلو ته نه پرېږدي.
مغزه مې خراب شوی دی، لږه مجبور یم جنگ کوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو، لمک سره پات شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خوند ته ورکه.
والی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
یو وار بیا هر کله درنو دوستانو د همدې خبرونی لمړی موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای طالبان هر کال د نشئی موادو له کاروبار او وشر څخه 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو راکمولو هڅه کوي، خو د دوی ټوله مبارزه د نشئی موادو پر قاچاق باندې متمرکزه ده. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم ورتاق وایي د نشئی موادو لکخت تولید او قاچاق سره باید پر یو وخت مبارزه وشي. خو د په خبره طالبانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو کښت ته زمينه برابره کړې ده. د ولسی جرګې غړي وایي د نشئی موادو لکچاق سره مبارزه کافي نه بولي. دوی وایي چې د کوکنارو لکخت سره مبارزې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاس ترناک وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت سخت کال د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره رسمي کمپاین نه دی کړی او نه هم د نورو کلونو په څیر د میلادي کال په پای کې د نشئی موادو د کښتونو او تولید د اندازې په اړه راپور خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق وایي چې افغان دولت د کښتونو اړولو تر څنګ د یوه تازه پروګرام پر اساس هڅه کوي چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي او غوښتنه یې راکمه کړي.
اگر مو در برابر عزیز مثلث خبیثه
همزمو کوم پر یو وخت د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاقو پر وړاندې مبارزه ونه کړو، نشئی مواد نشو ختمولای، ځکه چې دا درې وړه دی یو بل پوره کوونکی دي. زموږ د احصایې له مخې طالبان له نشئی موادو څخه په کال کې 1500 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. دا پیسې د څه لپاره دي؟ دوی په دې پیسو باندې جګړه غځوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې نه راکم شوی وو، خو سخ کال په دې برخه کې هیڅ رسمي شمیره نسته. که څه هم امریکایي ځواکونو د 2019 کال په لومړیو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه درولي، خو افغان ځواکونو په فراه، هلمند، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې یو لړ هوایی بریدونه کړي دي. د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن مشر محمد خان ترخیل په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د هواري په برخه کې یوازې د کاشاکو مخنیوي کافي نه بولي. دی وایي چې حکومت باید تر ټولو لومړی د کوکنارو د کښتونو مخه ونیسي.
په بعضو سیمو کې چې د مواد مخدر کرل کېږي، په هغه ساحه کې متاسفانه د حکومت لاسرسی نشته. اوس د دوی یګانه دلیل همدا شی ده چې موږ وس نه لرو چې مواد مخدر په هغه نقاطو کې چې کرل کېږي وغلته موږ له منځه ویسو. نو دوی وایي چې موږ همدا یوه لاره پاتې ده چې موږ یې په همدې بندرونو کې ونیسو. خو په بندرونو نیولو باندې د افغانستان کې د مواد مخدرو د مخنیوي لاره نه ده نه نیول کېږي. باید کاروانګرو سره دوی اساسي مشکل حل کړي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان د ګډ راپور پر اساس په 2013 کال کې ډیری کوکنار د افغانستان په 12 ولایتونو کې کرل سوي ول، خو سخت کال بیا په ډیری ولایتونو کې بنګې کرل سوي او ډیر چرس یې تولید کړي دي.
درنو اوریدونکو، محمد استرنکو چې له نشه یي موادو څخه د طالبانو د عوایدو په اړه راپور را اوراوه. زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. اوس هم د سړې هوا له امله د معتادینو د مړینې په اړه معلومات درکوو. بې سرپناه معتادین وایي چې په ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه او چټلۍ سوځوي. دوی وایي چې د دې موادو دود تر نشه یي موادو هم ډیر په تکلیف کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت توان نه لري، له همدې امله په سړه هوا کې ژر مړه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتا وړاندې کوي.
د کابل ښار په مینځ کې تیر شوی سین پخوا د معتادینو د اوسیدلو ځای وو، خو په ژمي کې چې هوا سړه او په سیند کې اوبه ډېرې شي، معتادین د ښار نورو سیمو ته ځي. د کابل ښار په کوټي سنګي سیمه کې د هوایي پله له پاسه یوه ډله معتادین راغونډ شوي او د پلاستیکي کڅوړو او چټلیو په سوځولو ځانونه تودوي. دوی نه یوازې دا چې مخونه یې دودونو تور کړي، بلکې له سړې هوا څخه هم سر ټکوي. په دې ډله کې یو معتاد محمد نومیږي. د کسه هم پوهیږي چې د پلاستیکي شیانو دودې روغتیا ته زیان رسوي، خو دی مجبور دی چې دا خطر ومني. که دا کار ونه کړي، ستړه هوایي وژني.
معتادین ټول شپه ویښ وي، پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان سوځوي. ته فکر وکړه چې د دې شیانو دود به یې بدن ته څومره زیان لري. خو چاره څه ده؟ که په دې سړه هوا کې دا شیان ونه سوځوي، نو د سړې هوا له خاطره مړه کیږي.
حمیدالله یو بل معتاد چې تر پل سوخته لاندې اوسیږي او د ورځې لخوا کاغذونه او پلاستیکي شیان ټولوي. دی وایي هر سهار چې له پل سوخته څخه راوځم، نو د یوه یا دوو معتادینو مړی وینم چې سړې هوا وژلي وي. حمیدالله وایي چې ټول بی سرپناه معتادین د مرګ له خطر سره مخ دي.
د شپې لخوا تر پل سوخته لاندې شپې تیروو. هوا ډیره سړه ده او د همدې سړې هوا له امله ډیری معتادین مړي. په هر ژمي کې معتادین له دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
هغه معتادین چې خپل کورونه یې پریښي او یا خپلوانو له کوره شړلي، د نشه موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په لارو او کوڅو کې سرګردانه ګرځي. هر څه چې په مخه ورځي له ځانو سره یې وړي. ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په ژمي کې ډیری بې سرپناه معتادین د ځای د نشتوالي، ناوړه روغتیایي حالات او ډیرو نشه یي موادو د استعمال له امله مري.
هغه معتادین چې کورنۍ ملاتړ نه لري، له اقتصادي او مالي لحاظه، د سرپناه له لحاظه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د ژمي په سړو شپو ورځو کې د معتادینو د مړینې کچه ډیره لوړیږي. په دې کې د تسمماتو او د لوړ ډوز له کبله رامنځته شوې کوما ډیره لیدل کیږي. په عین حال کې د یخ دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د راپورونو له مخې د بې سرپناه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هوا له سړېدو سره بې سرپناه معتادین له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. د امیر روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د بې سرپناه معتادینو لپاره د ژمي پروګرامونه لري او هر اونۍ لسګونه معتادین له ښار څخه راټولوي او روغتیایي مرکزونو ته وړي.
ټول زمستان ما برنامه‌های زمستانی داریم.
موږ د ژمي لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو. د بې سرپناه معتادینو ډیروالي ته په کتو سره موږ سخ کال د یو پناځای او یو داسې مرکز جوړولو طرحه چمتو کړي چې 1500 معتادین پکې ځایږي. دا مرکز به د هغو معتادینو لپاره وي چې پر لارو او سړکونو ګرځي او ژوند یې له ګواښ سره مخ وي، ځکه چې د ژمي حالت د وړاندوینې وړ نه دی.
چرا زمستان است آدم پیش بین بوده نمیتونه.
په افغانستان کې د بې سرپناه معتادینو کره شمیر نه دی معلوم. یو شمیر معتادین په ګاونډیو هیوادونو کې په نشو اخته شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. طبي ډاکټران وایي د دې لپاره چې د بې سرپناه معتادینو مړینه راکمه شي، باید کورنۍ خپل معتاد غړي په جدي ډول وڅاري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو د بلې موضوع په لور. طبي ډاکټران وایي چې ماشومانو ته د کوکنارو، کوکړۍ، خاشخاش او یا هم د خوب درمل ورکول د ګڼو زیانونو تر څنګ د دوی د احتیاط لامل هم ګرځي. دا چې ماشومانو ته خپل سری درمل ورکول ولې د احتیاط سبب کیږي، ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي او میندې څنګه پوښتي چې ماشومان یې محتاط شوي دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز سرناک له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ځینې میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته کورنۍ دواګانې ورکوي. آیا په دې کې داسې درمل شته چې ماشومان محتاط کړي؟
ځینې کورنۍ درمل چې په دې کې کوکنار دي، اپین دي، دغه غوځي چې کله دوی وچی کې دغه میندې بیا د دوی ماشومان چې کله دوی نارام مبی دا وچ پوستکه د دا جوشي او بيد د او بچ دي هغه خپل ماشوم ته ورکه ځکه په دغه غوزه باندې د غافینو یو سم مقدار پاتې وي. کده بلې خو مونږ راشو په لری کلیوالو منطقو کې ځنه میندې خو اندي اکثرا په کارونو باندې مصروفي، دوی ماشومان ته چي دغه اپین راخلي د خپل سي دي یا د سنيد نو کې پوري چي مخي او به خپل ماشوم ته چي هغه شوده ورکوي، نو هغه چې کله هغه وروي هغه سره هغه خوبول شي او دوګدي مودې د پاره چي لکه د 100 ساعتونو لپاره هغه ويد کیږي او مور ال خپل کار ته اوسګاریږي. دغه عمل چې سوسو زله تکراریږي د دې زیات خطرات دي. یو خطر هم د احتیاط او بل خطر ډیر عمده خطر ده چې حدیث سره د فوق العاده د ماشوم هغه استعداد راکمیږي. دوه عوارض جنبی په دې کې ده چې دغه مواد چې کوم دي د اکثرا دغه ماشومان به حوصله کوي، دغه ماشومان همیشه جدي وي او په معمولی خبره خپکیږي، جاړي، جنگ کوي او دې سره دغه تحمل ماده چې کومه ده هغه ډیر کمیږي. او بل خبره ده چې دغه ماشوم ته چې کله د غوزه ورکوي نو همیشه ویده وی او چې د وګدو مودې د پاره ویده شي دا د شدو څخه پاتې کیږي او یا هم د خوراک څخه پاتې کیږي. او کله چې د خوراک څخه پاتې شي نو په دې معنی شو چې وجود ته هغه منرالونه او وټامینونه او کاربوهایډریټ دا نه ورسیږي، دا نه غټیږي، نه وزن اخلي او نه قدی وګدیږي. د دې دماغ چې دی چې هغه په کوم عمر کې څومره انکشاف کوي، څومره مهارتونه زده کوي، څومره هغه ذهن چې هغه ذهانت د لاس ورکوي او د دې څخه علاوه د دې همیشه قبضیت وي. کله کله دغه قبضیت د وګدي مودې د پاره دوام وکړي نو دا تیګو په شکل باندې په کولمو کې پاتې کیږي او حتی د کولمو د بندش سبب کیږي چې به یو ډیر لوی عملیات دي ته پکار دي. نو لدې قبل ده چې باید دغه کوکنار غوزو څخه موږ قطعا استفاده ونکړو.
یو شمیر داسې درمل شته چې په درملتونونو کې خرڅیږي او ځینې میندې پر خپل سر ماشومانو ته ورکوي، دا ډول دواګانې څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
دغه دواګانې چې په بازار کې شته دی په نامه د سیپروهپټاډین دي، فینوباربیټل دي، کاربامازیپین دي، ای پی وال دي او همدارنګه فینرګان دي. خو زیاتره دغه درې نو دواګانې د ډاکټرانو طرفه تجویز کیږي یا توصیه کیږي چې یو سیپروهپټاډین دي، فینوباربیټل دي او فینرګان دي. د دې فوق العاده زیات عوارض یعنی بلری دغه دواګانی چې کله ورکول کیږي د شپې طرفه ماشوم آرام ودی وی نو هغه ضرورت نه پیدا کیږي چې هغه ماشوم پاسیږي او جړی او هغه مور ورته شوده ورکی. ماشوم ته دغه آرامتیا یو خاموشه دشمن دی. خاموشه دشمن په دې معنی چې مور نه پویږي، رور سره د ماشوم ژوند د خاتمه طرف ته بوزي او د ماشوم ضعیف کوي. دوهم دا چې فینوباربیټل دی، د فینوباربیټل دا په خپل منټل ریټارډیشن یا تاخر دماغي ورکوي. تاخر دماغي په دې معنی چې دغه ماشوم کچیر د وو کالو شي هغه استعداد د وو کالو نه هم دغه رنګ فینرګان. نو دغه دواګانې فوق العاده او به بل خصوص مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي، نه باید موږ د دې څخه استفاده وکړو.
کله کله ډاکټران هم جنې دواګانې چې تاسو یې نمونه یاد کړل دا ماشوم ته ورکوي خو بیا ورسته جنې میندې بیا په خپل سر باندې دا په دوامدار ډول اخلي او بیا خپل ماشومانو ته ورکوي، دا ډول درمل څومره د احتیاط سبب ګرځي؟
کله چې اقتصاد ضعیف شي نو بیا کورنۍ په خپل سر باندې خپل سری دواګانې دواخانو څخه غري ځکه دا غي توان او وس دي ته نوي چې هغه ډاکټر ته ولاړ شي او حالت فیس ورکړي او دا غي مشوره واخلي. ډاکټران مور باید پوي کی چې دغه دوا ما ته د آرامش لپاره درکړي دا د سلور یا 15 ورځې نه زیاته م مصرفوي. کچیر د دې نقصونه مور ته تشریح شي نو بیا هغه هیڅ کله هم مور نه غواړي چې خپل ماشوم ته هغه شی ورکړي چې هغه ته نقص رسي. کچیر د وګدي مودې لپاره ورکړل شي دا احتیاط منسروړي او به د هغه څخه ورسره دا دفتنې بند کی نو په مرکزی عصبي سیستم باندې منفي اغیزه کوي. هغه ته بې خوبي منسرازي او چکل بې خوبي منسرغله د ریسخه افسردګي منسرازي، ډیپریشن منسرازي. باید چې موږ خپل ماشومان ته هغه دواګانې چې خوب راوړون کړي او هغه د احتیاط سبب کیږي باید ګټه وانه خلو.
مندي څنګه پوښتنه ماشوم یې متات سوي
کچیرې د دې ماشوم خوب نامنظمه شو، ډېر په قار وي، ماشوم زشت وي، ماشوم جاړي، ماشوم نارامه وي، نو دا په دې معنی ده چې ماشوم محتاط شوی دی، او یا هم د هغې په حرکاتو او سکناتو کې کوم تغییر راشي. اوس دلته دا د ماشومانو عمر پورې تفاوت لري. یو هغه ماشومان دي چې د 4 کلنۍ 5 کلنۍ سره بره دي، یو هغه ماشومان دي چې د 2 نه تر 5 کلو پورې دي، یو هغه ماشومان دي چې د 2 څخه ښکته ماشومان دي. د 2 نه ښکته ماشومانو کې د احتیاط معلومېدل دا لږه ګرانه خبره ده، اما د 2 څخه پورته دوی کې به معلومات کېږي، ځکه هغوی کوشش کوي چې دغسې دواګانو پسې ګرځي او دغه دواګانې په خپل سر پټه د مور څخه خوري، او یا هم د شپې په خپل غواړي چې ماته خوب نه راځي او ماته غدوا راکا، نو دا د احتیاط مسله شوه. اما په وړو ماشومانو کې چون هغوی جړه کوي، نو کله مور داسې فکر کوي چې شاید ماشوم مې وږی دی، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې د ګیډه خوږیږي، او یا هم کله داسې فکر کوي چې ماشوم مې غوږونه خوږیږي، هغه په دې تروزي در حاله چې هلته خبره د دوا وي چې هغې ته خوب نه ورځي او د هغې له کبله جاړي، نو چې کله هغه دوا ورکړي نو بیا دا آرام شي، نو بیا دا د احتیاط مسله راځي.
د کورنیو دواګانو د احتیاط په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قاضی زاده سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه تعقیبول شي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د خاطرې وارد د لغمان ولایت 25 کلنه روجینا له 2 کالو راهیسې نشې کوي. دا وایي چې نشې یې اعصاب ور خراب کړي، د اولادونو پالنه او روزنه ځینې پاتې، او په وړه خبره له خپل میړه او ماشومانو سره جنجال کوي. دا چې روجینا ولې معتاده شوه او ولې نشه نشي پرېښودلی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړي.
زه خو نه پوډری وم، نه خبر وم چې زما میړه تاریا کې اوس ما ول چې زما لږ خېټه مې در کې ویله راشه دوه لږې مې اوس کا خکېږي. ما زه ته دروغ مه وایه چې دې نه خو نه خکېږم، ډاکټر ته بوزه. ما دوه لږې مې اوس کا بیخه ټیر شم، رو 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 با مخته شم. یو کاله مې پوډری وم، زما میړه دغه هم پوډر اس کې هم شیشه اس کې. ما ته ویل چې راشه تم دا ما سره کینه چې شیشه اوس کا شیشه مې اوس ګلې. ما ویل چې ښه هم دا شیشه ښه دی. اوس هم وخته شما دوه میاشت مې ما شیشه مې اس ګلې دی، چې اوس مغزه مې خراب شوی دی. لږه داسې وخت راځي چې داسې اصلا نه پوهېږم چې دا ښه دی یا خراب دی. مجبور یم هغه جنګ کوم چې بلې جنګ کا مخکې خو ښه وي بلې اوس څنګه شم. ما ویل چې اوس تا شیشه ماته ورکړه چې شیشه اوس کا ښه دی ښه دی. ما شیشه اس کې ته بیخي مغزه مې خراب وکړه چې اوس لیونه شم څنګه وکړم. ماشومان وهم چې بیخي نه پوهېږم، چې لاره باندې روان یم نه پوهېږم څنګه روان یم، چیرته روان یم چیرته روان نه یم، بیخي خراب شوی یم. خوراک مرکم نشته، فقط داس زړه مې کېږي چې فقط دغه شیشه مې اوس کوم خرابې ده کې هیڅ خبره نه یم. خراب کور ته ناست یم، زه خو بدبخته شم، د ماشومان بیچاره ده هم بدبخته کېږي. زه بس دا به څنګه وکړم. باغونه مې خرڅ مې کړ، یو جریب دا اسمکې مې خرڅ کړ. دا خماری داسې بد حالت دی چې ټول خومونه به پرېږدي. بیخي داسې وخت راځي چې بیخي اولادونه به هم تېر کېږي، چې وایي اولادونه به هم تېر شم، دا خپلوان نه مور نه پلار نه بیخي خلاصه کېږي، چې وایي بیخي تېر شما خو بس پوډر مې ښه دی، شیشه دی ښه دی. دا نشه داسې بېغیرت دی چې اصلا داسې نه پرېږدي چې به ته به خپلوان سره اړیکې ونیسي، یا به د مور سره یا پلار سره، چیرته به ځي چیرته نه ځي، بیخي پرېږدي. زه خو کوشش کوم دا پرېږدم، خو ډېر سخت دی چې ستا میړه پوډری دی اسکی دا کور راځي ستا مخکې باندې کېناستې چې تا ولیدی چې دا پوډر اسکی دا نور سه اسکی، ستا زړه کېږي چې زه دا خو اسکی خو زه به هم کېنم چې زه به هم اوسکم.
درنو اوریدونکو، اوس هم د زهرو د کاروان خبرونې وروسی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر استاس لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې ستار د بل چا ټیکسي موټر په مزدورۍ چلوي او لدې لارې خپل بچیانو ته روزي ګټي، خو یو ورځ کور ته یوازې راځي او خپلې ښځې ته وایي چې تر دې وروسته ټیکسي نشي چلولای. دا چې ستار ولی تر دې وروسته ټیکسی نشي چلولی، اصلي کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي.
استاد څه کوي، سترګې نه لري؟ ولی څه خبره ده؟
زما د موټر څراغونه دې را مات کړل، بیا وایي چې څه خبره ده؟
کومه دې چې د موټر څراغونه دې مات شول؟ ښه، دا یوه اشاره ښه، زه خیر، دا خو دومره خبره نه ده.
یوه اشاره ده که لس اشارې دي، تاوان خو لري.
خیر ده یاره، دا یوه اشاره والله که زما او ستا په جنجال ارزي.
خبره د یوې اشارې نه ده، ته سترګې لرې که نه؟ دوه متره در څخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ.
وبخښه، پام مې نه و.
ولې پام نه کوي؟ څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي.
بیخی مې فکر بل ځای و، که نه نو دښمني خو نه در سره لرم، سترګې مې کمزورې دي.
څه شی؟ سترګې دې کمزورې دي؟
هو والله، سترګې مې چندان کار نه کوي.
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وی، بیا دې څه کول؟
بس نو څه وکړم.
ښه، اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي؟
غریب سړی یم، دا ټیکسي هم د بل چا دی، که نه نو ولې مې تاوان نه درکاوه؟ دا د په خوله درته وایم چې ملامت یم.
خیر دی، زه تاوان نه در څخه غواړم، خو ترافیک در خبر نشي.
د ترافیک نوم دې یاد کړ، هغه دی راغی.
څه خبره ده؟
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه.
که موټر خو به دې نه وي خراب شوی؟
نه، موټر مې جوړ دی.
اسناد دې راکه.
ښه، دا دی امر صاحب.
ستا اسناد سم دي، دا دی واخله.
راکه امر صاحب، کور دې ودان.
هلکه ته دې اسناد راکه.
اسناد څه مې کړه ته ودرې دغه جب کې مشي. دا دی واخله.
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دي.
و امیر صاحب، یو څو ورځې تر وخت تیر دي.
څو ورځې څه مانا؟ پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دي.
امیر صاحب، ستاسې خبره سمه ده، جوړوم یې. بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم، جوړوم یې.
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم، بیا پسې راشه.
رازا،
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا رازا، دلته په دې چوکۍ کېنه.
ښه سمه ده، دا دی کېناستم.
دا څه شی دی؟ فورمه دې راوړې ده؟
هو، دا فورمه مې راوړې ده، وایي سترګې دې چک کړه.
ښه ښه، ته فورمه راکه.
دا دی واخله.
ښه ښه، پر یوه سترګه دې لاس ونیسه.
دا دی لاس مې ورباندې ونیو.
هغه مخامخ تورې وینې؟
هو وینم یې.
هغه د اول تورې غاښونه لوړ دي که ښکته؟
ښکته ښکته لوړ دي.
ښه، د دوهم تورې خوله کومې خواته ده؟
چپې خواته ده.
په اول کتار کې ټول څو تورې دي؟
ټول یو دوه درې پنځه تورې دي.
اوس نو پر دغه بله سترګه لاس ونیسه.
ښه سمه ده.
په لاندې کرښه کې د اول تورې غاښونه کومې خواته دي؟
ښکته خواته، نه لوړې خواته دي.
په دوهمه کرښه کې ټول څو تورې دي؟
ټول یو دوه درې تورې، نه څلور تورې دي.
په آخري کرښه کې څو تورې دي؟
په آخري کرښه کې یو دوه درې شپږ تورې دي.
ښه ښه، اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو. ښه، دا دې دا فورمه واخله، هغه بلې شعبې ته یوسه.
ډاکټر صاحب، زه خو سواد نه لرم، څه شی مو پکې ولیکل؟ سترګې مې جوړې دي که نه؟
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي.
ښه سمه ده.
وسړیا، موټر دې څه کړ؟
موټر مې خاوند ته ورکړ.
ولې خیرات و؟
زه تر دې وروسته ټیکسي نشم چلولای.
ولې نشې چلولای؟
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې وه، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای؟
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي، بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو، عملي سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه، که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په کندهار کې د پوسټ باکس شمیره 22. ازادي راډیو.